ستړي مشي دا مشالې ریو ده د شپږو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نه کې هلي او سلامونه او منی د خبري غړی د سر موضوع د بے درکشو کسانو پاړه باندې د پاکستان په یو عدالت کې اوریدنه شوې دا غی په اړه باندې راپور دی د ترڅنګ یو شمیر نور کورنی او سیمیز مطالب په دې خبرونه کې راسته دي که تر پای را سره مل پاتې شوې د سیمې او د نړۍ حالاتونو خبر شي کومه خبرونه کومه د مشال د خبرونو سرټی کې د پکتیا له ډنډی پټان ورستو د خوست راځي میدان کې هم د افغان طالبان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د ډزو راپورونه دي. عوامي نشل ګوند د ملک سیاسي نظام کې د پوز مداخله خلاف ټول ګوندیزه کانفرنس کوي. اوکراین وایي د روس شل ډرون الوتکې نسکوري کړې دي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل د پکتیا له ډنډی پټان ولسوالۍ ورستو د خوست په زازې میدان کې هم د افغان طالبانو او د پاکستان د پولیساتو ځواکونو ترمنځ د درنو وسلو د ډزو د تبادله کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. که څه هم پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دغو ډزو تایید یا تردید نه دی کړی خو ځایي اوسیدونکو مشال لیلو ته وویل چې ډزې د شپې له دوه بجو څخه پیل شوي او د سهار تر لمرخاته یې دوام وکړ. اوس مهال دواړو خواوو ته ډزې بندي شوي دي. ځایي اوسیدونکي دعوه کوي چې د توغندیو برید د پاکستان د پولیساتو ځواکونو لخوا پیل شوی دی. د دوی په وینا د پاکستان د پولیساتو ځواکونو د درنو وسلو ځینې مرمۍ د زازای میدان د خلکو پر کورونو او سیمو هم لګېدلي خو ځاني تلفات یې نه لري. د ځایي خلکو په وینا چې نن سهار د طالبانو د ځواکونو یو لوی قطار زازای میدان ته رسېدلی او هلته او حالات ترنګلي دي. د خوست د اطلاعاتو او کلتور رئیس شبیر احمد عثماني ویلي دي چې د دې جګړې په اړه معلومات راټولوي او وروسته به یې له رسنیو سره شریک کړي. بلخوا په کابل او اسلام آباد کې چارواکو په دې اړه په رسمي توګه تر دې دمه څه نه دي ویلي. پاکستاني چارواکي وایي نن سبا او بل ورځ په تورخم دروازه چاته د پلی تګ راتګ یا پیاده تلو راتلو اجازه نه ورکوي. د وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے ډایرکټر یاسر خان دا څرګندونې نن مشال لیډیو ته وکړې. نوموړی وایي دا اقدام یې ځکه کړی چې د دغو درو ورځو په دوران کې بعد امیګریشن دفترونه نو ودانو ته لیږدوي نو ځکه به ممکنه نه وي چې د مسافرو په پاسپورټونو د دخول او خروج ټاپې ووهل شي. د نوموړي په وینا د تورخم په دروازه به د راتلونکي دوشنبې نه یو وار بیا د خلکو تګ راتګ عادي حالت ته وګرځي. چارواکي وایي د حکومت دا پریکړه د تجارتي گاډو تګ راتګ نه ټاکنه کوي. د عوامي نېشنل ګوند مشر سېنېټر امر ولی خان وایي په پاکستان کې نایلان شوی مارشل لا لګېدلې چې سیاست کول یې مشکل کړی دي. هغه پرون په پیښور کې یوه خبري غونډې ته وویل چې بیا د مارشل لا لګوونکي هم هغه پخوانی خلک دي خو طریقې یې نوې زده کړې دي. مارشل لا پوځي حکومت ته وایي. امر ولی خان وویل چې عوامي نېشنل ګوند به ډېر زر په روانو حالاتو د بحث لپاره یو ټولګونديزه غونډه راوبولي. امر ولی خان په خپل خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې په پاکستان کې باید ټول ادارې د آئین په دایره کې کار وکړي.
کومون ټول را یو شو متفق شو د اتفاق دلاندې منیمم کامن اجنډا وغه کې زما چې دا کومه نقطه ده چې دا نقطه چې په د جمهوریت نه د پارلمان نه د دې کردارونو نه د ریاست او ریاستي ادارې دفاعي ادارې لا شو کوي.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان پوز په وار وار ویلي چې په جمهوری پروسه کې د پوز د مداخلې خبرونه ناسم دي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن هم ویلي چې د انتخاباتو پروسه شفاف هوا. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د کراچۍ پولیس د تحریک طالبان پاکستان د یو مهم غړي د نیولو دعوه کړې ده. د ترهګرۍ ضد پولیسو نن ویلي د یوسف خان په نوم دغه تن چې د ګل یوسف په نوم هم پیژندل کېدو په منګوپیر سړک نورس چورنګیس کې د عملیاتو پر مهال نیول شوی دی. دا عملیات پرون ترسره شوي دي. چارواکي وایي نیول شوی تن د ټي ټي پي مهم قمندان دی او ورسره وسله او یو لاسي بم هم نیول شوی دی. د ترهګرۍ ضد پولیسو لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوي نیول شوی تن په وزیرستان کې د مهمو ترهګریزو بریدونو تر شا د لاس درلودلو په تور تورن دی. د پاکستان لخوا د ناقانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د کرغدستان د ملي امنیت ریاست وایي چې 28 پاکستانیان یې په بشکیک کې په یوه کارخانه کې د غیر قانوني کار کولو په تور نیولي دي. پرون د یوې سرکاري خبر پاڼې تر مخه دا کسان د کورنیو چارو په وزارت کې د ترهګرۍ او غیر قانوني مهاجرت څانګې ته حواله کړل شوي دي. همداراز د کورنیو چارو عمومي ډایرکټریټ 400 هغه بهر ملکي زده کوونکي له کاره منع کړي دي چې په پلازمینه کې به یې په موټرسایکلونو خلکو ته د ضرورت سامانونه رسول. پولیس وایي چې دا ګامونه یې د جرمونو د مخنیوي او په سړکونو د حادثو د زیاتوالي په بهرني محصلین په ککړي دي د زیاتوالي له امله پورته کړی دی. او وروسته خبر دا چې اوکراین وایي د هوایي دفاع ځواکونو نن سهار وختي ټولې هغه 40 بې پیلټ الوتکې غوردولې دي چې دغه هیواد پر 50 سیمو توغول شوې وي. دوی وایي دا ډرونونه په خارکیف، پولتاوا، وینیتسکا، اوډیسا او میکولایف سیمو کې نشکور کړل شوي دي. په سملاسي ډول د ځاني یا مالي زیانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. د خارکیف سیمې د پوځي انتظامی مشر اولي سنی هوبوف ویلي هغه خار د پاسه یې 15 بې پیلټ الوتکې وشتلې دي. د نوموړي په وینا د یوې بې پیلټ الوتکې د ملبې له وجې د خار په یوې ولسوالۍ کې اور لګېدلی دی. روس د 2022 زیږدیز کال په فروری کې پر اوکراین پراخ یرغل پیل کړی و. د مشال خبرونو پای اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. خبري غړای دا زستا سو قربا مجید بابر یما ک تر پای را سره مل پاتې شوې ځنی دا مهمه طالب به هم وره. په پاکستان کې په زور عدالت درکشو کسانو قضیه عدالت ته رسیدلې ده. په عدالت کې څه ماحول ده؟
په دې باندې د جسټس محسن علي سټانس دا و چې دا مونږه کله به دا سیزونه ختمیږي. په دې کې د ریاست انوالومنت دی، صحیح ادارې داسې دي چې په دې کې انوالو دي.
د عوامي نېشنل ګوند نوې منتخب شوی مشر سنټر ایمل ولی خان وایي چې په سیاست کې د دغه هیواد د پوز لاسوهنه زیاته شوې ده او باید سیاسي ګوندونه په یو ټغر راغون شي.
په دې حالاتو کې زمونږ دا سوچ او فیصله ده چې یو پی سي روغواړو چې سیاسي پارټۍ یا ګوندونه په دې متفق کړو. خو د پاکستان مسلم لیگ لیډر میاں نواز شریف صاحب هم دغه خبره کوي کوم چې څه کوي.
او د ادبی نړۍ د یو ځلن ستوري استاد غزنفر اسد الله صاحب د یو کتاب پاړه باندې راپور هم د دې خبرونې برخه ده.
زما په نظر د لیکوال یو لوی کار دا دی چې پیچلې خبرې اسانه کړي. البته هر واضح خبره د لوستونکو لپاره جالب نه ده.
قبایلی سیمې، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسه. تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. خبري غړای دا او د خبري غړای د سر راپور تاسو په امر راغوم. د اسلام آباد های کورټ قاضي جسټس محسن اختر کیانی ویلی دی چې په زور ورکولو پیخو کې ککړ کسانو سزا باید یوازې د مرګ سزا وي. دا خبره جسټس محسن کیانی په هغه سات وکړه چې کله د مای پښپاړه سما اسلام آباد های کورټ کې د شاعر فرهاد علی شاه د ورکېدو په اړه د کیس اوریدنه کوله. نور تفصیل د اسلام آباد نه د ګوهر مسجد په دې راپور کې.
دا خبره جسټس محسن اختر کیانی په هغه وخت وکړه چې کله د مئی پښپړه سما اسلام آباد های کورټ کې د شاعر فرهاد علی شاه د ورکېدو په اړه د کیس اوریدنه کوله. د اسلام آباد های کورټ د امر باوجود اسلام آباد پولیس لخوا فرهاد علی شاه اسلام آباد های کورټ ته حاضر نه کړل شو. ایس ایس پی اپریشنز اسلام آباد پولیس عدالت ته وویل چې پلټنې روانې دي او لزایا د ګوتې نخې هم اخیستل شوې دي. په دې اړه جسټس محسن اختر کیانی وویل چې زه تاسو ته اوس وایم چې ګوتې نخې به پیدا نشي. د زیاته کړه چې اوس وخت راغلی دی چې د دفاع سیکرټر او د آی ایس آی سیکټر کمانډر په شخصي توګه حاضر شي. د پاکستان یو شخصي ټلویزیون سره په بشري حقوقو او عدالتونو کارکونکو خبريال مشال ریډیو ته وویل چې تر اوسه پورې په درجنو وګړي په زور ورکېدو نفس رخلاص شوی دي. د ککړو کسانو خلاف څوک نه گواهی کوي او نه ګامونه پورته کوي.
د نیو ټی وی سره د اسلام آباد رپورټر یما ټکم دا کیس یو تو یو کشمیری شاعر او صحافی احمد فرهاد جو کی دور جوش ادارې کومشدګي بارے کې یو کیس اسلام آباد های کورټ کې اورون. پر کیس کې ایس ایس پی اپریشن خپل رپورټ جمع کو. پولیس نو ٹریس کړه نو پولیس وی چې مونږه چې کوم دنو دیگر ادارو ته لکه مطلب خوفیا سکیورټی ادارو ته خطونه لیکل دي. خو په دې باندې د جسټس محسن اختیاری سټانس داو چې دا مونږه کله به دا سیزونه ختمیږي په دې کې د ریاست انوالومنت دی صحیح ادارې داسې دي چې په دې کې انوالو دي.
اسلام آباد های کورټ د شاعر فرهاد علی شاه د کیس اورېدنې د مئی شلمې پورې ځنډولې دي. یادوي چې په زور او رکړې شوي کسانو په اړه تر اوسه پورې پاکستان کې قانون نه دی جوړ شوی او په کال 2021 کې وفاقی حکومت د پزور او رکولو کسانو په اړه یو قانون د قومي اسمبلی نه منظور کړو خو د سینیټ نه تر اوسه پورې منظور نشو. په بل اړخ د پزور او رکړې شوي کسانو په اړه جوړ شوی د پاکستان قومي کمیشن دا وایي چې تر اوسه پورې په سلګونو وګړي بې درکه دي. گوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، د عدلی او په پاکستان کې د پوځي انتظامی ترمنځ د ناندری زیاتې شوې دي او داسې په اسلام آباد های کورټ کې هم دا خبرې کیږي. نو په دې اړه باندې یو څېړنیز راپور زموږ همکار ګلیاس برابر کړ.
په پاکستان کې د سیاستوالو او ریاستي ادارو ترمنځ تاوتریخوالی کومه نوې خبره نه ده، خو په وروستیو پیښو او یو شمیر سیاستوالو لخوا د عدلي پر ضد په دې وروستیو کې د ځینو منتخب پارلماني غړو مطبوعاتي کانفرنسونو نښکاري چې اوس د سیاستوالو او عدلي یا د عدلي او اسټابلیشمنت ترمنځ ټکر رامنځته شوی. په اسلام آباد کې شنونکي په دې نظر دي چې په عدلي تنقید کوونکي سیاستوالان د اسټابلیشمنت پر رضا دا کار کوي. په پاکستان کې اسټابلیشمنت د فوج په معنا دی او هغوی تل په سیاست کې د مداخلې تورونه رد کړي دي. په وروستیو کې سینیټر فیصل واوډا او بیا د قومي اسمبلی غړي مصطفی کمال په خبري کانفرنسونو کې په عدلي نیوکې کړې وې. سپریم کورټ د دغو غړو د بیانونو په اړه د خپل اندې نوټس هم اخستې دي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکي اعزاز سید مشال الدین ویل چې دا یو ډېر نازک صورتحال دی او د دې دوه ممکنه اثرات مخې ته راتللې شي.
لومړی دا تصادم داسې شکل اختیارولی شي چې په یوه موقع کې اسټابلیشمنت ټول نظام راغونډ کړي، معنا یې مارشالله ده. دویم داسې کیدای شي چې د عدلي ججانو کور ته لیږلو طریقه کار په آئین کې موجود دی، خو په دې اعتبار سره اسټابلیشمنت سره دا موقع نشته، خو اخیری لاره ورسره د نظام د راغونډولو ده. خو په تاریخي تناظر کې پرویز مشرف هم ججان کور ته لیږلی وو، خو په یوه کال کې دننه خپله دنده یې هم له لاسه ورکړه. که چیرې اوسنیو حالاتو کې داسې پریکړه کیږي نو بیا تحریک چلیدو امکان هم موجود دی.
اعزاز سید زیات کړ، په پاکستان کې په موجوده حالاتو کې عدلیه یوازنی اداره ده چې اسټابلیشمنت مخې ته ولاړه ده او مزاحمت کوي. خو په اسلام آباد کې شنونکي هارون رشید د خبریال اعزاز سید دې خبرې سره اتفاق نه کوي چې اسټابلیشمنت به نظام راغونډ کړي، بلکې د ده په خبره اسټابلیشمنت خپل کسان په حکومت کې کینولې دي.
زما په خیال اسټابلیشمنت چې کوم رول دی هغه رو رو فارمالایز کوي لګیا دی په پاکستان کې. په خوا بیهایند د سین بدوی لګیا او کارونه بکاو دباو به پیساتل، خو اوس که تاسو وګورئ نو وفاقی کابینه کې د دوی دوه درې کسان دي خپل ساتلی دي خپل شعر یې اغاز سره. نو اوس دوی ماته ښکاري داسې چې پاکستان کې چې کوم اقتدار شیرنګ فارمولا ده هغې کې اوس دوی مخې ته راتلل غواړي او غواړي چې ډرایونګ سیټ کې د دوی کسان چې کوم مهم منسٹریانې دي یا غدي هغې کې د دوی کسان پروت دي. نو دا اوس دوی نوې فارمولا دوی اپلای کوي لګیا دي، ګورو چې دا هم کامیاب کیږي کنه.
شنونکي هارون رشید دا هم ویل چې په دې ټولو حالاتو کې د سیاسي حکومت خاموشه پاتې کېدو هم ډېرې پوښتنې راپورته کړې دي. ائتلافي حکومت نه غواړي چې اسټابلیشمنت پر ضد ودرېږي. په اسلام آباد کې د کوټ یا عدلي خبریال او شینون کې متیو لاجان هم مشال اډیوسر په خبرو کې دې ته اشاره وکړه چې جمهوری اداري یا ولسی حکومت اسټابلیشمنت سره ټکر نه اخلي.
یہ جو براہ راست اصل ایک سویلین حکومت کے ہوتے ہوئے فوج میں اور عدلیہ کے بیچ میں آئی ہے،
اس تے یو ولسی حکومت باوجود عدلیہ و اسٹیبلشمنٹ ترمنز نیخ پنیغا تصادم مخترا غلی دی. نو پدی حالاتو کی منتخب حکومت پر مشکل کی دی، تدی حالاتو لوجی ٹولو ادارو تے نقصان رسی گی. پنڑے کی غریب نہ غریب حیوات کے ہم انصاف لپارا عدلیہ یو اخری امید بھی، خو د منتخب استادو لخوا پر عدلیه ته حمله مطلب دا دی چې اسټابلیشمنت په عدلیه حمله کوي او حکومت د دې هر څه تماشا کوي. بلخوا د سپریم کورټ چیف جسټس قاضی فایزی سا ډیره مهمه خبره کړې ده، کچري پر عدلیه داسې حمله کیږي او پر عدلیه د خلکو اعتبار ختم شي نو بیا به خلک انصاف لپاره وسلې راواخلي او هر څوک به انصاف لپاره راوځي.
تو پھر لوگ انصاف لینے کے لیے ہتھیار اٹھا لیں گے اور ہر کوئی اپنا اپنا انصاف لینے نکل پڑے گا.
متی اللہ جان زیادہ تکڑا چھ ددی حالات و ذمہ واری پر عدلیہ ہم راضی زکہ چھ دوی تے اسلام آباد ہائی کورٹ دشپک کو ججانو حق لیک جدی نو وخستی چھ استخباراتی ادارے ددوی پچارو کی مداخلت کوی خو خفیہ ادارو دا خبر تل رد کڑی دی. دا حالات با پاکستان کے پا جمہوریت او ادارو سمرا اغیز وکڑی دا پیخور پہنتون دا سیاسیات و سانگی پخوانے مشر ڈاکٹر عبدالروف مشال رتویل چی پا کم حیوادونو کی جمہوریت پا سمتو گنوی پا حقو کی ہر ادوار کی ادارو ترمیز تصادم روانوی.
تاریخی طور باندے دری غٹی غٹی اداری دی, یو بیروکریسی ہے, یو اسٹیبلشمنٹ چمنگا فوج وایو, او درہم چی دینو آغا عدیہ دا. نو پتی وجہ باندے دا خلوی تاریخ کی خبار حال کلد بیوروکریسی او د فوج په منځ کې خبره راشي کو بیوروکریسی فوج د نشي ودری دی او هغه د جونیئر فاکٹر په تور باندې یو کردار ادا کړی.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. عوامي نېشنل ګوند د پاکستان په سیاسي نظام کې د پوځي او استخباراتي ادارو د مداخلت پر ضد د ټول ګوندیزي غونډې رابللو اعلان کړی دی. دا پریکړه د ګوند مرکزي مجلس عاملې په غونډه کې شوې ده. د غونډې وروسته د ګوند مشر ایمل ولی خان خبري کانفرنس ته ویلي چې په هیواد کې د جمهوریت په جامه کې د پوځ واکمني ده. پوځ همیشه دا تورونه رد کړي. نور معلومات د غلام غوث په راپور کې.
په دغه اړه په باچا خان مرکز پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند د مرکزي مجلس عامله د اجلاس وروسته د مئی په 14مه نیټه د عوامي نېشنل ګوند نوی منتخب شوی مرکزي صدر ایمل ولی خان په خبري کانفرنس کې تور پوری کړو چې په هیواد کې په ظاهره د جمهوریت په جامه کې د پوز واکمنی ده او د حکومتونو جوړولو او د حکومتونو رانسکورولو ټول واک اختیار د پوزي اسټابلیشمنت په لاس کې دی. د ان پی مشر سېنېټر ایمل ولی خان اعلان وکړو چې دوی د خپل وند مرکزی مجلس عامله په اجلاس کې د هیواد په سیاسي نظام کې د ادارو د مداخلت په ضد د ټولګوندیزي غونډې رابللو فیصله کړې ده. په دغه اړه له مشال ریډیو سره په مرکه کې ایمل ولی خان وویل,
یو ډله په دې اړم ده چې دا سړی په تړو څنګه, او بله ډله په دې اړم ده چې دا سړی به پرانیسو څنګه. نو په دې حالاتو کې زموږ دا سوچ او فیصله ده چې یو ای پی سی راوغواړو چې سیاسي پارټۍ یا ګوندونه په دې متفق کو. نن په پاکستان مسلم لیگ په وفاق کې بینیفیشری دی, خو د پاکستان مسلم لیگ لیډر میاں نواز شریف صاحب هم دغه خبره کوي کوم چې زه کوټ وانه. نن کو پاکستان پیپلز پارٹی په سمت کې په بینیفیشری ده, خو بلاول بوټو هم د دې خبرې دای دي کومه خبره چې څه کول غواړم. لہذا کوم ټول را یو شو متفق شو د اتفاق د لاندې مینیمم کامن ایجنډا وغه کې زما چې دا کومه نقطه ده چې دا نقطه چې په د جمهوریت نه د پارلمان نه د دې کردارونو نه د ریاست او ریاستی ادارې دفاعي ادارې لا شو کوي.
ایمل ولی خان وویل چې دوی غواړي چې د هیواد ټولې ادارې دي په خپلو خپلو آئینی حدودو کې کار کوي, او یو اداره دي هم د خپلو آئینی اختیاراتو نه سرغړونه نه کوي. همداراز نور هیوادونه دي د پاکستان په چارو کې لاسوهنه نه کوي, او نه دي پاکستان د نورو ګاونډي هیوادونو په معاملاتو کې مداخلت کوي, او د عسکري او جنگي حالاتو راولاړولو په ځای دي د ګاونډي هیوادونو سره تجارتي اړیکو ته وده ورکړي شي.
کم ملکم په بل ملک کې مداخلت ته عوامي نېشنل پارټي غرت کوي, هغه سره د خطا لګو ساتلې شي, او افغانستان دی, اکو ایران دی, اکو هندوستان دی, اکو چین دی, او کو نور کوم گاونډي ملکونه دي چې ټولو سره د خطا لګو ساتلې شي, او غته تعلق بنیاد د تجارتي.
خو شینون کې وایي چې تر څو د هیواد واک لرونکي ګوندونه په سیاست کې د ادارو د لاسوهنې مخه وننيسي, او واکمن ګوندونه د هیواد د نورو سیاسي ګوندونو د رایې ورزی کولو هڅه ونه کړي, نو په پاکستان کې د جمهوریت د بلادستۍ معاملہ نه حل کیږي. په پېښور کې د اوساب ورسپانې مشر مدیر فرید الله خان په دغه اړه د پښتنې په جواب کې وویل, دا ټول معاملات سمول د واک نه لرونکو ګوندونو د وس کار نه دی.
د سیاسي ګوندونو خپل خپل ترجیحات وي, او دی ال په یو ځای کې نه کله چې دی د اقتدار نه بهر وي. که دی په حکومت کې راشي نو د دی ترجیحات بیا بدل شي, او هغه آئین, هغه قانون, او هغه لیجسلیشن چې کوم دی کول غواړي هغه بیا په شا لاړ شي. چې کومې وادي وشي, کومې دغه وشي په آل پارٹیز کانفرنس کې, بیا چې د هغه آل پارٹیز کانفرنس چې کوم شریکوالي او هغه اقتدار کې راشي, هغه سیزونه د هغه مجبوري وي چې د هغه نغې مخ واړي.
د 8 فبراير د انتخاباتو وروسته د عوامي نېشنل ګوند ترڅنګ جمعیت علماء اسلام, فی پاکستان, تحریک انصاف, پختونخوا ملی عوامی گوند او ځینو نورو سیاسي ګوندونو هم په انتخاباتو کې د ټګۍ او په جمهوري نظام کې د ادارو د لاسوهنې تورونه لګولي دي. خو پوز او د ټاکنو کمیشن په انتخاباتو کې د ټګۍ او لاسوهنې تورونه په بیا بیا رد کړي دي.
دا مشال رادیو ده.
مشال ریډیو ته وګورئ. د سند پولیسو ترهګرۍ ضد څانګې دا وکړي چې کراچۍ کې دوه هغه وسله وال نیولې دي چې تعلق یې د زینبون بریګیډ وسله والې ډلې سره دی او دواړو تورونو د پاکستان ګوندي هیواد ایران څخه تربیت ترلاسه کړی دی. په دې اړه باندې تفصیل نیاز لري راکړي.
د سند پولیسو ترهګرۍ ضد څانګې سی ٹی ڈی ڈی آئی جی آصف اجاز شیخ د مای په شپاړسم کراچۍ کې خبري غونډې په مهال ویلي چې د وقار عباس او حسین اکبر په نوم دوه وسلوالي نیولې دي او دوی په کراچۍ کې په وروستیو میاشتو کې د مخالفه دینی ډلې اهل سنت والجماعت عالمانو په وجنه کې ککړ دي. دی وایي چې د دوی تعلق د غیر قانونه ګرځولې شوې ډلې زینبیون بریګیډ سره دی. دی وسلوالو ته به لارښوینې د بهر هیواد نه کېدلې. دا مخالفه دینی ډلې عالمانو د څارنه به نورو کسانو کوله. دوی به بیا هغه کسان په نښه کوي. دو وسلوال چې وقار عباس او حسین اکبر مونږ نیولې دي.
وقار عباس اور حسین اکبر
آصف اجاز شیخ زیاته کړی چې وقار عباس او حسین اکبر سور جوړان دي کراچۍ کې غلاګانو په یو مقدمه کې نیولې شوی وو او په زندان کې بندو. خود پلټن وروستو ترې دا رازونه افشا شوی دي. آصف اجاز شیخ زیاته کړی چې د نیولې شوی وقار عباس او حسین اکبر تعلق د پاکستان گلگت بلتستان سیمه سره دی او دوی په کراچۍ کې تیر کال د ستمبر نه تر روان کال یوشتمی فروری پورې ولس دینی عالمان په ډزو وجلی دي او یولس نور ټپیان کړي هم دي. د خبري غونډې په مهال د سی ٹی ڈی پولیسو کراچۍ مشر راجا عمر خطاب ویل تورونو چې د ایران څخه تربیت ترلاسه کړي دي په کراچۍ کې یاد ډلې مشري سید حسین موسمی عرف مسلم کوي.
زینبیون جو ہے نا اس کا نیٹ ورک جو ہے جس طرح یہ جو کام ہو رہا ہے اس غیر ملکی ایجنسیوں کی طرح ہو رہا ہے.
دے وائے زینبیون ڈلا د غیر ملکی استخباراتی اداروں پر سیر کار کوی او د دوی ترمنس ڈیر کم رابطہ وی نو زکا د دوی نیول ڈیر گران وی
جس کی وجہ سے ان کو پکڑنا تھوڑا مشکل ہو.
راجا عمر خطاب زیاته کړی چې وس مهال په کراچۍ کې د زینبیون بریګیډ وسلوالې ډلې درې شو کسانو نمونه مخې ته راغلي دي چې دوی د نیولو لپاره هڅې پیل کړې دي. د راجا عمر خطاب په وینا چې د یادې ډلې سلور مهمه غړو کې ظفر گلگیتی، انعام گلگیتی، عقیل گلگیتی او محمد علی گلگیتی شامل دي. سی ٹی ڈی پولیسو بیا بیا تور پورې کړی چې د زینبیون بریګیډ وسلوالې ډلې ټول تورونو تعلق د پاکستان سره دی، یعنی پاکستانی وګړي دي. خو د وسلو چلولو او نور روزنه نه د گاونډي هیواد ایران نه ترلاسه کړی دا. بلخوا تر وسه یادی وسلوالې ډلې زینبیون بریګیډ په دې اړه سندي ویلي. بلخوا په کراچۍ کې د ایران کونسلګری هم تر وسه د کراچۍ سی ٹی ڈی پولیسو د دې تورونو په اړه سندي ویلي. زینبیون بریګیډ کومه وسلواله ډله ده؟ په کراچۍ کې خبریال نعمت خان وایي دا د شیا مسلک سره تعلق لري چې تورې په ایران دی چې ایران جوړ کړی او مالی مرستې ورسره کوي او په دې ډله کې د افغانستان او پاکستان کې په لسګونو کسان شامل ملدی. نوموړي پوینا چې د زینبیون بریګیډ ډله په کال 2011 کې په شام کې د جګړې په وخت د داعش پر ضد جنگیدلو لپاره جوړه شوې وه او د دې ډلې جنگیالیان په شام او سیریا کې هم جنگیدلې دي.
نو دا یو داسې تنظیم و چې د شام د سیول وار لپاره تیار شوی و. هلته د مزاراتو د پروټیکشن لپاره او د بشر الاسد فورسز د طرف نه د مخالف تنظیمونو سره د جګړې لپاره جوړ شوی او خو دا اوس پاکستان ته راغلی. د دې خدشه ظاهره کېدل شروع شو. مونږ ګورو په 2014 کې یو لیټر نیکټا جاری کړو چې په هغه کې دا ویل شي سلور درون زیات الکان چې د لاهور یو مدرسه ده جامعۃ المنتظر دی عراق نجف ته لیدلی دي. نو دا شان په مختلف وختونو کې دا په زرګونو خلک تری دي او کله چې دا جنگ په شام کې هغه سیول وار هغه شان پاتې نه شو نو دا الکان برازي.
نوموړي پوینا د پاکستان د خیبر پختونخوا پانه چنار کوئټه کراچۍ ترڅنګ د هیواد د نورو برخو په ګڼ شمیر کې شیعه مسلک سره تعلق لرونکي د دې ډلې سره تعلق لري. په کراچۍ کې د سی ٹی ڈی پولیسو د زینبیون بریګیډ ډلې وسلوال مهم غړي په داسې حال کې د نیولو دا وکړې ده چې پاکستان حکومت د مارچ په 19 زینبیون بریګیډ ترهګره ډله بللې ده او یادې ډلې د غیر قانونه وسلوالو په لیست کې هم شامل کړې ده. د پاکستان نېشنل کاونټر ټیرزم اتارټۍ نکټا د مارچ مارچ په 19مه زینبیون بریګیډ غیر قانونه وسله وال ډله ګرځولي او بندیزونه پرې هم لګولي دي. له دې وړاندې امریکا په کال 2019 جنوري کې زینبیون بریګیډ ترهګر ډله بللې وه او بندیزونه پرې هم لګولي وو. په کراچۍ کې له دې وړاندې هم پولیسو وخت په وخت د زینبیون بریګیډ ډلې مهمه غړو د نیولو دعوه کړې ده. روان کال د جنوري په 16مه د کراچۍ سی ټی ډي پولیسو د زینبیون بریګیډ ډلې سید محمد مهدی په نوم د یو مهم غړي د نیولو دعوه کړې وه. او هغه مهال د سی ټی ډي د کراچۍ پولیسو مشر خرم وارث بیا مشال ریډیو ته ویلي وو چې تورن سید محمد مهدی د ایران څخه تربیت ترلاسه کړی دی او نوموړي په کال 2019 کې په کراچۍ کې د مشهور عالم دین مفتي تقی عثماني باندې په قاتلانه برید کې هم ککړ دی. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د لوړو زده کړو کمیشن لخوا د پاکستان سپریم کورټ ته وړاندې کړل شوی راپورټ کې ویل شوی چې په پاکستان کې ټول ټال 1,450 سرکاري پوهنتونونه دي. په 650 پوهنتونونو کې یا خو د وایس چانسلر لپاره اضافي چارجونه ورکړل شوي او یا هم څوکۍ خالي پرتې دي. په دې اړه تفصیل شبیر احمد جان.
د ملک د نورو صوبو په شان خیبر پختونخوا کې هم ترخو شلو پوهنتونونه داسې دي چې واس چانسلران یا خو نه لري او یا عارضي لري. د لوړو زده کړو د رپورټ له مخې په 19 پوهنتونونو کې دا وخت د واس چانسلرانو اضافي ذمہواري ورکړل شوې دي او شپږ خو پکې بيخي خالي او بغیر واس چانسلر پرتې دي. دا چې د واس چانسلر د نه کېدو له وجې د پوهنتون په انتظامي او تعلیمي سرګرمو سو اغیز غورځيږي. نو عبدالولي خان پوهنتون مردان کې پخوانی پرو واس چانسلر او د معاشیاتو څانګې پروفیسر ډاکټر ظهورالحق وايي د پوهنتونونو مالی ذمہواري، د زده کوونکو ډیګری، د استادانو یا نور عملي برتیانې دا ټول واس چانسلر کوي او چې هغه نوي نو دا کارونه ولاړ وي.
یونیورسيټي چې دی هغه بغیر د وی سي چلول چې دی هغه یو ډیرا ګانوند کار دی. چیف ایگزیکټیو وي او پرنسپل اکاؤنٹنګ افسر وي د یونیورسيټي چې دی به ټول ایکسپینډیچر اپروو کوي. دی به انکم سایډ باندې ټول هغه چې کم کلیکشن دی هغه به یو قسم مانیټر کوي او اکارډنګلی به د ایکسپینډیچر فیصله کوي. دا هغه بغیر چې دی د یونیورسيټي نه یو روپۍ چې دی څوک خزانې نه خرچه نشي کولی. اوس دا بل سړی نشي کولی چې څومره اکیډمیک مسلې وي. نو موږ اکیډمیک کونسل کوو چې وایس چانسلر نه دا میټینګ ونه کیږي. دغه شان سلیکشن بورډ دی چې هغه د یونیورسيټي پلایز اپوینټمنټس پروموشنز دا ټول ایشوز چې دی هغه ډیل کوي. نو چې نه سلیکشن بورډ هم نه کیږي.
نوموړو جاتوي چې باید د تعلیم په معاملې کې د هر چا حکومت وي پکې سیاست او خوخي ناخوخي ونه کړل شي. دا چې ولې حکومت تر دې دمه دغه وایس چانسلر ټاکنې عمل نه دی پوره کړی او کم داسې عوامل دي چې لامل دغه ټاکنې لا نه دي شوي. نو ډاکټر محمد شاهد چې په خبر کې د انګریزي ورسپانې د نیو سرکار هم کوي او سرکاري پوهنتونونو کې عارضي استاذي هم وای سیاست مالی کشالی او د سیاسي خلکو خوخي ناخوخي لوجي دا ټاکنې ځن ښکار شوي دي.
یو خګور غټه مسله پولیټیکل کرایسس دی. اول یو کیر ټیکر ګورنمنټ او بیا دا د نمخ کې دا کیر ټیکر چې سیټ اپ ولا راغو دا غیر رسته چې دا اوس کم پرمننت دا کم سیټ اپ روان دی ګورنمنټ په سنټر کې پروینسز کې. نو دا خو بوسې اپوینټمنټ شو کی خدا دې چې دا تیر دا دوه کال درې کال دا کرایسس د وجه نه دا سیس ډیلی شو. دویم خبره دا چې د جی سی فند هر سال کمیږي او بل زه به دا ویم چې یونیورسيټو کې کرپشن او فیوریټیزم پکې ډیر زیات دی. په یونیورسيټو کې چې کوم دی نو جاب سټور په فیوریټیزم کې. نو دا فاینانشل کرایسس دی، پولیټیکل کرایسس دا هم یو وجه واچې د وی سی اپوینټمنټ لیټ شو.
نو مول وای تیر د پاکستان تحریک انصاف صوبای حکومت کې دا سوکې خالی شوی او اعلان شوی هم وي. خو بیا هغه حکومت بیا ورپسې نگران صوبای حکومت او بیا د پاکستان تحریک انصاف حکومت پر راغلی او لټاکنې نه دي شوې. نگران حکومت کې څه پریکړه شوې هم وه خو موجوده صوبای حکومت وایي دا د نگران حکومت واک اختیار نه دی چې دا ډول ټاکنې یا پریکړه وکړي. ولې په دې لړ کې مو چې کله د خیبر پختونخوا د لوړو زده کړو وزیر مینا خان افریدی نه وپوښتل نو د هغوی مرستیال ساجد خان د ټلیفون د لارې مشال لیړو ته وویل چې وزیر صاحب مصروف دی خو د هغوی یو خبر پاڼه را سره شریک کړه چې پکې درز یې خپل کړی چې اول به صوبایي کابینې ته چانسلرانو معامله وړو او بیا صوبایي اسمبلی ته چې په شفافه طریقه دا ټاکنې زر تر زره وکړي. د لوړو زده کړو کمیشن لخوا سپریم کورټ ته وړاندې کړل شوی رپورټ کې ویل شوي چې پاکستان کې ټول ټال 1,450 سرکاري پوهنتونونه دي چې پکې 650 یونیورسيټو کې یا خو د وایس چانسلر لپاره اضافي چارجونه ورکړل شوي دي او یا څوکۍ خالي پرتې دي. د سرخار اسلام آباد په 9 یونیورسيټو کې 40 مستقل وایس چانسلران دي. د بلوچستان په 1,000 پوهنتونونو کې 15 وایس چانسلران او 15 قائم مقام وایس چانسلران ټاکل شوي. دغه رپورټ تر مخه د خیبر پختونخوا په 4 سرکاری پوهنتونونو کې لس مستقل وایس چانسلران دي، شپاړس اضافي چارجونه دي او شپږ خالی پرتی دي. د پنجاب په یو کم پنځو سرکاري پوهنتونونو کې شل دایمي یا مستقل او نهه ویشت سرپرست وایس چانسلران لري. د سند صوبې نهه ویشتو سرکاري پوهنتونونو کې څلېرش دایمي او پنځو ته اضافي چارج ورکړل شوی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، اوس د خبرونو لنډیز. د پکتیا لډنډي پټان ولسوالۍ ورستو د خوست وزازي میدان کې هم د افغان طالبانو او د پاکستان د پولیساتو ځواکونو ترمنځ د درنو وسلو د ډزو د تبادله کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. که څه هم پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دغو ډزو تایید یا تردید نه دی کړی، خو ځایي اوسېدونکو مشال لیرو ته وویل چې ډزې د شپې له دوو بجو څخه پیل شوې او د سحر تر لمر خاته یې دوام وکړ. پاکستانی چارواکی وایي نن سبا او بل ورځ په تورخم دروازه چاته د پیاده تلو راتلو اجازه نه ورکوي. د وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے ډایرکټر یاسر خان دا څرګندونې نن مشال ریډیو ته وکړې. نوموړی وایي دا اقدام یې ځکه کړی چې د دغو درې ورځو په دوران کې به د امیګریشن دفترونه نوو ودانو ته منتقل کیږي. د عوامي نېشنل ګوند مشر سینیټر ایمل ولی خان وایي په پاکستان کې نااعلان شوې مارشل لا لګېدلې چې سیاست کولې مشکل کړي دي. هغه پرون په پېښور کې یوې خبري غونډې ته وویل چې بیا د مارشل لا لګوونکي هم هغه پخوانی خلک دي خو طریقې یې نوې زده کړې دي. د کراچۍ پولیس د تحریک طالبان پاکستان د یو مهم غړي د نیولو دعوه کړې. د ترهګرۍ ضد پولیسو نن ویلي د یوسف خان په نوم دغه تن چې د ګل یوسف په نوم هم پیژندل کېدو په منګوپیر سړک نورس چونګ چورنګۍ سکې د عملیاتو پر مهال نیول شوی دی. د کرغدستان د ملي امنیت ریاست وایي چې 28 پاکستانیان دي په بشکی کې په یو کارخانه کې د غیر قانوني کار کولو په تور نیولې دي. اوکراین وایي د هوایي دفاعي ځواکونو یې نن سهار وختي ټولې هغه شل بې پیلټ الوتکې غورځولې دي چې دغه هیواد پر پنځو سیمو توغول شوي وې. اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز مو وړاندې کولو. اوس د بلوچستان په لور ورځو. د بلوچستان حکومت یو ځل بیا ویلي چې د بلوچستان د ستونزو د هواري لپاره د حکومت مخالفونو ګوندونو په ګډون له هرې غاړې او په ځانګړې توګه ناراضه بلوچستان سره هم خبرو ته تیار یو. ناراض بلوچستان دوی هغه وسوالو ته وایي چې د پاکستان ریاست پر ضد وسواله جګړه کوي. په دې اړه تفصیل ایوب ترین ناورو.
د بلوچستان له وزیر میر سرفراز بوکټي ویلي دي چې د بلوچستان حکومت غواړي چې د صوبې ستونزه هواره کړي. د دې مقصد لپاره د ازبکستان په خاصه توګه د ناراضو بلوچستان سره وخبرو ته چمتو دی. نوموړي د خبره د کوټ په ساينس اینڈ ټیکنالوژي پونتون یا بیوټمس کې د دوه ورځنۍ ادبي فیسټیوال و وروستۍ غونډې ته په خپله وینا کې کړې ده او زیاته کړې د حکومت او ځوانانو ترمنځ کوم لریوالی راغلی دی دغه د ختمولو لپاره ہر ڈول گام پورتہ قبول تا چمتو دی.
اب بھی ریاست بار بار تیار ہے مذاکرات کرنے کے لیے. مذاکرات سے اگر مسائل حل ہو جائیں تو اس سے خوبصورت بات کیا ہو سکتا. وہ ایک فریق بات
وسم ریاست پوار وار د مذاکرات او خبرو فاتح جی او کد خبرو د لار ستونز ہواری جی نو تر دې ش خبره بل څه کېدلی سی. بلخوا د بلوچستان د اعلی وزیر ودی خبرو ته د صوبې زیاتره ملت پال سیاسي جماعتو هرکلی کړی دی. د بلوچ ملت پال ډلې نیشنل ګوند پرستیال صدر ډاکټر اسحاق بلوچ د مئی په 18 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د بلوچستان ډېرې ستونزې د وفاق سره تړلې دي او هواري ته په عجله توګه اړتیا لیدل کیږي.
تاروی تمیمباد ارسو چې اختیارات ملاب سوی دی بلوچستان ته دغه مشترک موږ یو څه نور نه غواړو. مثلا آرٹیکل 158 کې دا دی هر ځای سره چې ګیس پیدا کیږي اولات د هغه فیڈیٹنگ یونټ باندې زموږ ګیس تقریبا اوس پروډکشن چې دی 17-20% دی په نېشنل پروډکشن کې او زموږ ډومېسټک کنزمپشن چې دی هغه خالی 0% دی. نو دلته د ګیس لوډ شیډینګ دی، د بجلی مسله دی. دریم اصل خبره دا ده چې آرٹیکل 172-3 دی ایکوال اینڈ جوائنٹ شیئر دی په ګیس اینڈ آئل کې په دې باندې امپلیمنٹیشن اوسه په فیڈرل پی ایس ڈی پی کې بلوچستان سره چې دی ترقی دا دی چې کم از کم په فیڈرل پی ایس ڈی پی کې بلوچستان ته 20-30% دی شیئر ورک.
کته هم د ناراضو بلوچستانو یا هغه وسلوالو ډلو لخوا تر دم ګړی پوری د اعلی وزیر پر دې وروستی امر څه خبرګون نه ښکاره سوی. خو په تیرو وختو کې یادو ډلو په وار وار ویلي دي چې د بی اختیار خلکو سره د خبرو هیڅ ډول ګټه نشته. د دې خل مخه د اپریل په 23 نیټه هم د افغانستان اعلی وزیر میر سرپرست بوکټی په کوټه کې د ازب اختلاف د جماعتو سره د خبرو لپاره د صوبایي وزیر زراعت علي مدد جتک په مشرتابه کې و کمیټي جوړه کړې و. خو د بلوچستان نېشنل ګوند مرستیال مشر ساجد ترین راته وویل چې تر اوسه د دوی سره د خبرو په خاطر د حکومت لخوا هیڅ ډول تماس نه دی نیول شوی.
دا یو ډیر سنجیده عمل دی او د استفاره یو ډیر سنجیده با اختیار کمیټي او د هغې ضرورت دی. هغه قدمونه واخلي او د ټولو اول خو هغه جمهوري او سیاسي او وطندوستو قوتونه چې دلته دي د هغو د مشرانو سره خبرې وسي، بیا د هغو د اطمینانه پس چې دي نو هغه خلک چې خوابدي ورته وایي دا راز دي او یا توپک تلاس کړي دي بیا د هغه سره خبرې وسي، نو هغه وخت به سړی دا ویلی سي چې دا واقعي یو سنجیده بل دي.
هم د اعلی وزیر لخوا په صوبه کې د امنیت په خاطر پورته سو ګامو ته هرکلی کړی دی. په دې اړه به غوږ شو په کوټه کې د ډام ورځپاڼې و خبریال سلیم شاهد ته.
نن چې خبر وکړه هغه څه معلومیږي، هغه باندې یو پریشر شته اور چې کوم کل دی دې پسې هغه هم دا غواړي چې د چې کوم ناراضگی دی ناراض بلوچستان کې دی. سره خبر دا یو شیر پیشرفت دی چې کوم یوت چې دی ولې چې دوی مسئلے دی دا بیروزگاری مسئلے دی. هر کال چې دی ډیر سټوډنټ چې دی هغه یونیورسٹیان سره فارغ کیږي لیکن دوی ته جاب نه ملاوي.
دا نمونه ور ده چې په بلوچستان کې د تیرو دوو لسیزو څخه د زیات وخت راهیسې د امنیت وضع ترنګلې ده، ځکه چې ځینې بلوچي وسلوالې ډلې د حکومت په ضد د صوبې په بېلابېلو برخو کې وخت نا وخته عملیات کوي چې له امله د دواړو خواوو تر څنګ و عادي ولس ته هم مرګ ژوبله اوړي. بلوچي وسلوالې ډلې د صوبې د ازادۍ او ولس د حقوقو د ترلاسه کولو ادعاوې کوي، خو حکومت همېش ویلي دي چې یادې ډلې پاکستان ماتول غواړي.
د مشال ریډیو د خالی ورسی 19 خبرونه
حجرا
پلسنی مو بجو
نوی نړی
په پاوکم یو بجا
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندره جادوګر
په دونی مو بجو
باډی وی
په دریو بجو
پام کوا
په سلورنی مو بجو
د مشال پنوم
په پینزو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان د خزانې وفاقي وزیر ویلي چې په پخوانو قبایلي او نیمو قبایلي سیمو کې به هم د ملک د نورو برخو په څیر ټیکسونه خامخا لګوي. د دوی په وینا د ملک پاین کې له 25 بدلون سره سم دا سیمې هم د ټیکس په چوکاټ کې شاملې شوې دي. دوی ویلي چې دې سیمو ته لومړی 15 کاله وخت ورکړی او بیا یو کال نور هم غځولی وو او نور بای ونه غځوي. تفصیل عمر دراز نه ورو.
د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر محمد اورنگزیب خان ویلي چې پخوانی قبایلی سیمو فاټا او پاټا نور ټیکس فری نشي کېدلې. نوموړی قومي اسمبلی کې فاټا او پاټا یعنی قبایلی زلو ملکن ډویژن لپاره ټیکس ډیوټي واپس اخیستو په نوټس خپل جواب کې ویلي چې د 25 آئینی ترمیم سره ټیکس قانون په دغه سیمو هم لاګو شوه. د خیبر پښتونخوا سره شاملې دوه پس 15 کاله ور باندې ټیکس لاګو نشو، یو کال نور اضافه هم شوه چې دا روان 2024 کال جون کې به ختم شي. د شمالي وزیرستان یو سوداګر او میرعلي کې د پېټرول پمپ مالک لوکمان خان مشال ریډیو ته وویل چې د خزانه وزیر دغه بیان پریشانه کړي. د خیبر پښتونخوا سره شاملې دوه پس د غلطه هیڅ کم بدلون نه دی راغلی. د نام نه اشکار دی، کاروبارونه یې په ټپه ولاړ دي.
وزیر خزانه طرف نه چې کوم آرډر ایشو شوی دی چې فټا به مزید ټیکس فری زون نه وي، دا خلک سره ډېر لوی زیوتای دا ایس یا خپل کاروبار داسې په سوکا طریقه سره نشي کړای. دولته ټارګیټ کیلینګ دا، دولته اغوا کری دو، دولته دمکی دی سیکا داسې ژوند نشي تیروای چې هغه نه دای خوش وي مطمئن وي. لہذا دا یو بل بوج دا چې وزیر خزانه طرف نه په میر باندې امپلیمنٹ کیږي. میر وزیر خزانه تا دا ریکویسټ کی چې دا غ بوج دا په میر باندې نشي کړځو او دې دمشته ایکسټنشن وشي 2030 سره، زکه چهار سړی دولتا په تکلیف شه. دا
د خزانه وزیر په دغه بیان قومي اسمبلی کې د اپوزیشن سونی اتحاد کونسل رهنما سلیم رحمان وویل چې دغه شان ټیکس ورکولو ته تیار نه دی. کشمیر کې چې کم احتجاج وشو دا غینه سخت احتجاج به پیل کړي. د اپوزیشن یو بل رهنما او پخوانی قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر ویلی چې آیا قبایلی زیلې او پاټا د خرابو حالاتو نه راوتلې د سلویختو کالونو راهسه خو په جنگ کې دي اقتصادي تباه شوه. د شمالي وزیرستان د پاکستان قومي اسمبلی پخوانی استازي او ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ مشال ریډیو ته وویل چې تیر کال هم دوی هڅه وکړه او خزانه وزیر سره د بحث دلایلو پس یو کال ټیکس لگاول وزنډول شو.
هغه وخت چونکی اسحاقدار وزیر خزانه او هغه ډیر زیات دلایل په ول چې مشتا آی ایم ایف اجازهات نور کوي بهرحال به چې مو خبره سره وکړه چې یاره آی ایم ایف ته به مشول وږي نو به هغه نه بده بیا د خبره بدله کړه دا و چې نه خو دا خو د پنجاب او د نر وطن سي حکیم سټیل انډستری دو د نر انډستریلیست دا هغه د علاقو نو مو ته چې کول میرا کې به څنګه کار کوي ویګه قبایلی را کړي د ټوله محروم دي تیار کسم کې څه نه او اخر مې هغه اسحاقدار یا پرمنسر یا دے خبر تو مجبور کرو کہ یو کول میں میرا خبر نیرا ایکسیڈنٹ کی دو چار دو مثال نیرا سیاسی پارٹیا خدا بندے سے مضبوط مجا خدا گا کو نے قبائلی عوام سارا
دا یدا ونے دا چ ملکن ڈویژن او قبائلی زیلو بجاوڑ محمد دا نور سیمو کے وقت پ وقت زایو لزغون ڈیکڑی دو ویلی چ اس محل نوی ٹیکسونو تا تیار ندی او راتلون کی 2023 یا 15 کال پورے یا دیسی میں ٹیکس فری زون گرزولو غختنے گڑی. عمر وزیر مشال ریڈیو بنو.
دا مشال ریڈیو پا خبری گڑے کے ل روانو چارو چخا دا خبری دو ترچنگ شننی او تبصرے ہم اور دائشے.
تس مشال ریڈیو تا غرگی اوریدل کو د مشال ریډیو د خبرونه په دې برخه کې تاسو پام یو بل موضوع تر اغرزوم. په پاکستان کې ځوانانو په ځانګړي توګه د کوونکو د انټرنیټ د لارې بیلابیلو کاروبارونو په لمخه کړي چې پکې امازون تر ټولو ډیر مهم دی. خو په پیښور کې د یاد کاروبار په هان وای چې دوی په هیواد کې د خراب انټرنیټ او بجلی د نشتوالي له امله د ستونزو سره مخ دي. په دغه اړه زموږ همکار وسیم سجاد په پیښور کې د انلاین کار ماهر او د یو شخصي کمپنۍ مشر لقمان حکیم سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلي چې انلاین کاروبار څنګه کیږي. نو نوموړی وایي
دا بزنس چې کوم دی دی ته وایي ای کامرس. ای کامرس مین یعنی هر هغه کاروبار کوم چې د انټرنیټ د لارې کیږي هغه په ای کامرس کې راځي. امازون د ای کامرس مارکیټ یو مارکیټ پلیس دی. ډیفرنٹ سیلرز پکې خپل پروډکټ لګي کسٹمر ډیلی بیسس باندې یا منتھلی بیسس باندې ورزی وال تک خپل پروډکټ اخلي.
پر پاکستان کې چې کوم خلق دی زیاتره دا سوق دی او دوی دغه خلکو ته بیا چیلنجز څه دي؟
پاکستان کې تا امازون یا دغه ملکونه دا علاوه چې تخپل انویسټمنټ په دغه مارکیټ کې کولای شي بلکې تاسو د کړه کړې تاسو انویسټمنټ نه نو ته د سرویسز هم ورکولای شي. نو دواړه کسان پکې دي. پہلا مسله مونږ ته دا ته د انټرنیټ او د بجلی ډیره غټه مسله. دویمه خبره مونږ ته د کرنسی ایکسچینج پرابلم ډیر زیات دی ولې چې زمونږ بانکینګ چې کوم پالیسیز ورکې سپوز ډالر گچم پکم ریٹ پانے اور اغاز بیا پاکستان تر اوڑما نو اغا مانا دا ٹیکسز او دا سروس او دا چارجز او دا بیار او دا ٹول ٹیکسز پا مدد کے مانا بلا پیسے کٹکی گی پی پال نشتا دا گرنگی نور دا سی بینکس تی کچھرے دا گا بینکس رال پاکستان تا نو بیا با دا پروسس نور سموت شی.
یہ وقت کی دا سی شو جو پاکستان کی دنیا امازون اکاؤنٹس چیو اغا سسپنڈ کل چیو یا بند کل چیو دا غی شا تا وجہ صدا بیسک بنیادی دنیا ولی پا پاکستان کی پا کاروبار کون کو باندی اعتماد نہ کری
چی کل دا امازون اکاؤنٹون سسپنڈ چیو سر رپورٹس دا دی چی اغا 13,000 اکاؤنٹس چیو سر دا دی چی اغا 11,000 سر دا اگزیکٹلی دا امازون دا آفیشل دا طرف نہ سر رپورٹ نہ دے دا غی شوی یو خدا وا چی پا 2022 کے دا فرسٹ ٹائم دا امازون اکاؤنٹ سسپینشن جی کما ریشو دا زیادہ شیوا او دیتا سیکشن 3 ویلے کی گی دا امازون ٹرمز کے دا سا پالیسی وائلیشن دے او دا سپیشلی پر ڈراپ شپر زبانے لگے دلے ہو ڈراپ شپر پر امازون کے آغا بزنس ماڈل لے چھ تخپل سامان خپل پروڈکٹ خپل انوینٹری نہ اخلے بلکہ تا په یو سپیسیفک ویب سایټ نه چې کله کسٹمر راشي تا نه پروډکټ واخلي تا سره سامان فزیکل حالت کې نه وي یا تا خپل سٹور کې نه غي بلکې ته د بل ویب سایټ نه غا پروډکټ واخلي او هغه کې خپل کمیشن واخلي. نو دي کې موستلی د ډراپ شپر اکاؤنٹ شو
امازون یا نور چې کوم آنلاین غدي مارکیټ پلیسز دي مارکیټ زونه دي پاغ زگونو کی سمرا سکوپ دے دا سٹون ٹاؤن دا پارا سمرا اپرچونٹی یا موقع خلقو تشتا دے پاگی کی
پاکستان لاسٹ 3 years نا 40 lakh فری لانسرز دل دا جوڑ شوی دی ٹاپ 3 countries کے دے چا غدا امازون فری لانسنگ کے دا افیشل سائٹس کے دا ڈیٹا موجود دا چا پاکستان پا اوور آل دمر نمبر آف فری لانسنگ سروسز ورکی پا دا غدا پلیٹ فارمز کے دین علاوہ کتاسو دا سکوپ خبر ہو کئی نو ای کامرس پلیٹ فارم کی آواز امازون ناراضی امازون مونگ زکا چوز کو چھے دا اغے دا پاکستان نا کار کول بنسبت دا نورو پلیٹ فارم لگا سان دے اس کا مزا ای بے ہوئے ما نو ای بے اس لاس سلور پینزہ میں اشتے شو چھے اپروف کرے دے پاکستان چھے تبا پاکستانی ڈیٹیل جوڑ خوال مارٹ شو ٹک ٹاک شاپ شو اغے نا علاوہ لزارا شو اغے نا علاوہ نور دا سی پلیٹ فارم سو اٹس اے شو اغی لا پاکستان آفیشلی نہ دے اناؤنس کرے چھے تبا پاکستانی ڈیٹیلز بانے اکاؤنٹ جوڑے شو خو بیا ہم پاکستان دگا پلیٹ فارمس کے کار کئی ڈفرنٹ انویسٹر لا اوورسیز پاکستانی لا سروسز ور کئی د خپل سکل په بنیاد باندې نو سکوپ کتا سو ګورئ نو پر روان وخت کې د ای کامرس پاکستانی چې کوم 1.6 بلین مارکیټ ته هغه گرو شوی دی 2-3% فرام لاسٹ 1 year.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې
اردن کو د کراچی خار کې د مرمرو یا ماربلو صنعت یا انډستری چې شاوخوا 15,000 کارخانې یا فیکټری لري د یادو کارخانو مالکان کارګران او مزدوران زیاتره پښتانه دي. دوی وایي چې په تیرو شو کلونو کې د برېښنا بلونه لوړ شوي دي چې له امله یې سلګونه کارخانې تړل شوي. په دې اړه تفصیل د کراچۍ نه نیاز علي خان راکړي.
دا کراچی ماربل انڈسٹری ایسوسیشن اتحادی او مشر عنایت اعظمی دمائی پپنلسما مشال ریڈیو سر په خبرو کې ویلي د بجلی زیات بلونو لقبلا د ماربلو فیکټرو کار ادری دلی دی او ډیری کارخانې تړلې شوې دي.
زمنګا د کراچۍ چې کوم ماربل انډستری دا د کې تقریبا واړلوي 15,000 یونټ دي او تقریبا کم او بیش یو نیم 2 لک مزدوران د سره وابسته دي. خو بد قسمتي دا ده چې د 2 کالو نه روز پر ورځ دا لیبر مونږ چې کم دی نو کمو او زیاتې کارخانې چې کم دی وخت کې دي. زمنګا چې کم غټ یونټونه دي په منګاپیر انډستری ایریا کې تقریبا هغه 5.5 یونټ دي او په هغه کې دی وخت کې نو اویا یا پینځه یا یونټا چلیږي او غم اته غنټه خپل کار کوي.
دا ماربل اتحادیه یو بلغړې نیاز امین بیا وای په تیر 2 کالو کې بجلی شپږ 100% ګرانه شوې ده چې ورسره کارخانو لګښت سوچن نه زیات شوې دي. نوموړي په وینا چې ځنې کارخانو د بجلی غلا شروع کړې ده چې بد اثر یې په هغه فیکټریانو هم دی چې غلا نه کوي.
تقریبا کم از کم چې کوم دی 600% بجلی ګرانه شوې ده او د کراچۍ کې د ماربل انډستری غټي وړې لگ بھگ 1500 فیکٹریاں دی. نن سبا د پیٹرو د بحران غټ وجہ د بجلی د ریٹ گرانے دو سرا سرا د بجلی غلا اہم کردار بلکہ بنیادی کردار بہت ہو. کم خلق پر لیگل طریقے میں نکار کول واڑی ہو حق حلال گٹل واڑی اگو دا غلو سرا مقابلہ ڈیرا گرانا شوی دا داغه وجہ نہ د پیٹرو ریٹونا شکم سر اور 15 کال مخ کے منگ طرف زمنگ د پیٹرو ریٹ ملاوی دو اگر ریٹونا ہم نیم شوی دی.
د کراچی پ منگو پیر سیما کے ماربلو فیکٹری چلاون کے صاحب زمان بیا وائی دوی خپل فیکٹری لا چلبی خو مزدورانی رقم کړی دی. نوموړي په وینا چې لومړی به د ماربلو کارخانه 40 ساعت روانه به خو اوس یوازې هر ورځ یوازې 8 ساعته چلیږي.
لاول چې کوم بیلونه راتلو هغه ډېر مناسب اوس چې کوم بیلونه راځي د بجلی نو هغه ډېر زیات دی. سو تعداد داغې نه شي کوم ټکسونه دي کوم دغه هغه ډېر زیات دی. کارخانو وره تقریبا فیکټری سب بند شو سو جو خلکو خرڅ کړي چا واټې کړي خرڅ کړي خو تقریبا په بندېدو دي. موږ په خپل شوروم دی او فیکټری را سره هم دی. د فیکټری چې کوم بیل راځي هغه هم لکه هره میاشت کې تاوان.
د ماربلو کارخانی چلونکې شاه فاروق بیا وایي د ماربلو په فیکټرو کې کار کوونکو سره هغه مزدوران هم بې روزګاره شوي دي چې د دې کار سره تړلي دي.
د بجلی بیل به چې مخکې کم په ما پسې راته ما به تقریبا مخکې 2 لک روپۍ بیل لکه نو اوس په ما پسې 22 لک روپۍ بیل لاږي. نو د هغې د وجې نه تقریبا دلته 50% کارخانې بند شو. پښتانه ټول بې روزګاره شو. د هغې سره د سوزکو ډریوران ټرکونو ډریوران د ډاټسنو ډریوران دا ټول غونډ تقریبا په دې کاروبار سره تقریبا 95% خلک پښتانه
او بستر یا ټول سب بے روزگار شو چې سب څوک نه دی جوغه تقریبا د پټری میټری بندې دی بجلی د غره وجنه
په کراچی کې د برېښنا یا بجلی ادارې کې الیکټریک ویان سحر افشا مشال ریډیو تاسوولی په خپل یو لیک کې ویلي دي چې ماربل یا نور ټولو کارخانو کاروباري مرکزونو او عام خلکو لپاره د بجلی نرخ نېشنل الیکټریک پاور کمپنی یا نیپرا ټاکی نوموړي په وینا چې د برېښنا په بایو کې جنرل سیل ټیکس الیکټریسټی ډیوټي او نور ټول ټیکسونه صوبایي او مرکزی حکومت اخلي د دې په وینا چې مرکزی حکومت په تیرو وختونو کې د برېښنا سره د تیلو او ګیس په نرخونو کې د عامو خلکو لپاره رعایت ډیر رقم کړی دی چې له امله بجلی ګرانه شوې ده پاکستان چې له 2019 کال راهیسې له اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی او هم په دې کال کې د پیسو له نړیوال صندوق IMF سره د پور ترلاسه کولو تړون وکړو خو د پاکستان چې اقتصادي مشکلات لا ختم نه وو نو تیر کال 2023 کې د پیسو نړیوال صندوق IMF سره په داسې حال کې د 3 ارب ډالرو د پور ترلاسه کولو تړون وکړو چې پاکستان تر ټولو سختو اقتصادي بحرانونو سره مخامخ وو پاکستان د IMF د پور د شرطونو پوره کولو لپاره په مختلفو مرحلو کې د برېښنا تیلو او ګیس په بیو کې سرکاري رعایت ختمولو ته دوام ورکړی دی چې ورسره د انرژۍ بیې لوړې شوې دي او ځینې ټیکسونو کې اضافه هم شوې ده د IMF لخوا پاکستان ته د تیر کال شوي پور پروګرام 3 ارب ډالره میلاو شوي دي خو د پاکستان اقتصادي ستونزې لا ختمې نه دي د پاکستان موجوده حکومت د IMF نه د 6 ارب ډالرو نه د زیات پور اخیستو په تکل کې دی او د IMF یو پلاوی چې اسلام آباد ته راغلی دی د پاکستان حکومتي چارواکو ورسره د نوي او اوږد پور پروګرام لپاره خبرې هم پیل کړې دي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د پکتیکا ولایت په مرکز او خوشامند ولسوالۍ د ځایي خلکو په مرسته یو شمیر لرغونی توکي موندل شوی دي پکتیکا د افغانستان له هغو نسبتا پراخ ولایتونو ده چې ډیری لرغونی سیمې لري او وخت په وخت پکې د کیندونو په پایله کې بیلابیل توکي موندل کیږي په دې اړه تفصیل نجیب الله لوخیل وړاندې کوي
د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه او خوشامن ولسوالۍ کې د ځایي خلکو په همکارۍ 4 قلمه لرغونی توکي موندل شوي دي د مسؤلینو په وینا په دې آثارو کې 2 خاورین منګي یوه ډبرینه مجسمه او ځینې فلزي سکې شامل دي په دې موندل شویو لرغونو توکو کې بیا ډبرینه مجسمه د خوشامن ولسوالۍ اړوند د منارې په سیمه کې موندل شوې ده د فرهنګ او ګرځندوی امیر سمیع الله وسیم مشال رادیو ته ویل
ته دې کې 2 دانې هغه خاورین ډولۍ ورته ویل کی او یو دی اوسپنې ډولۍ ده او دې کې په خوشامن کې پیدا شوی یو دانه بود
یاد خاورین او فلزي آثار د پکتیکا په مرکز خرنه کې هغه مهال و موندل شول چې ځایی خلک د اوبو دی و خامه کانل په کیندلو بوختو د یاد سیمې اوسیدونکو ګلخان وای کله چې دوی د لرغونو توکو نه خوري دي نو کار بند کړ او په دې اړه اړوند دوی دارو ته جواب ولیږه
بل وخت دازي دا سرکټ ته جوړی کرا وخت د کټوري په لای بغت یو سرکټ په لاندو مزي باندې کې شو نو دې شته لاس په بده وړه خبر او په تور پر چې راځي دا جاي مو پورې معلومه
په ورته وخت کې د پکتیکا یو شمیر فرهنګیان وای چې د دې ولایت په ډیرو سیمو کې لرغونی آثار موندل کیږي خدای چې د ولایت په کچه موزیم نشته نو د ساتنې لپاره مرکز تلګل کیږي مدني فعال نبی کوثر وویل
دلته تر ټولو مهم او د پام وړ مسله په پکتیکا کې د ډول آثار لپاره د یو موزیم رامنځته کول دي لمړی خدای چې د پکتیکا تاریخي آثار په خپل په پکتیکا ولایت کې وساتل شي د پکتیکا خلک به نور هم د ډول تاریخي آثار او پارزښت او اهمیت باندې پوهیږي دلته به داخلي او خارجي سیلانیان زړه کې ترڅو پکتیکا ولایت راسي او د پکتیکا د نورو سیاحتي ځایونو د لیدلو ترڅنګ د پکتیکا موزیم هم وګوري
بلوری ته د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي د دې لرغونو توکو د ساتنې ډاډ ورکوي او له اړوندو ادارو غواړي چې د دې سیمې فرهنګیانو ته د لرغونو توکو د پیژندنې او سپړنې سیمینارونه او زده کړې برنامه جوړي کړي د یادې ادارې مشر محمد امین حذیفه ویل
بدوالو ته شخصا پکتیکاوالو ته دا اطمینان ورکوو چې په دې برخه کې الحمدلله موږ ډېر مخ تللي یو او ډېر تاریخي آثار مو پیدا کړي دي او انشاءالله ټولو هیوادوالو ټول پکتیکاوالو ته دا ډاډ ورکړو چې انشاءالله دا تاریخي آثار به انشاءالله ساتل کېږي او پوره اطمینان ورکړو دا به تاریخي موزیم چې د پکتیکا شان شي تاریخي موزیم چې به ساتل کېږي او پوره اطمینان ورکوو.
یاد دې وي تېر کال هم د پکتیکا د خوشامن ولسوالۍ د عمرخیلو په سیمه کې د بودا یوه وړه مجسمه موندل شوې وه چې د چارواکو په وینا یې لرغونتوب د کوشانیانو دورې ته رسېده. هغه مهال د یاد ولایت د شخیل آباد په ولسوالۍ کې هم د 3 کلن و 9 شپېته لرغونو سکو د یوې وړې خزانې موندل راپور شوي وو.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیوی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
اوریدونکو یو سول پی فکرونه د استاد اسدالله غزنفر د تازه خپور شوی کتاب نوم دی. په دې کتاب کې په علمي، ادبي، کلتوري او ټولنیزو مسایلو یو شمیر مقالې په ساده او روانه ژبه ځای شوې دي. یو شمیر ځوان لوستونکي د یاد کتاب لوستل د هر عمر لرونکو لپاره اړین بولي. د مشال ریډیو خبریال د کتاب د دې ټولو تفصیلاتو په اړه د مطالعې لسوتنو مینوالو سره خبرې کړي او رپورټ یې پرې چمتو کړی دی. راځي چې دا وګورو.
یو سو لپی فکرونه د استاد اسدالله غزن پر د بیلابیلو مقالو ټولګه ده چې تازه په کابل کې سروش خپرندوی ټولنې په 300 مخونو کې د زرو ټوکو په شمیر کې خپره کړې ده. په دې ټولګه کې په بیلابیلو کلتوري، ټولنیزو، علمي او ادبي مسایلو 30 مقالې زیر شوې دي. دا کتاب یو شمیر ځوانو لیکوالو لوستې چې یو هم پکې اسف حلیمی دی. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې کتاب لوستل ځوانان د خپل راتلونکي په اړه خوشباوره کوي.
که څه هم استاد خپل د اثر ته د څو لپې فکرونو نوم ورکړی دی، خو له هرې جملې لپه لپه فکرونه راټولېدای شي. له دې کتاب نه لوستونکي په ځانګړي ډول ځوانان د ژوند ډېر مهم درسونه زده کولی شي. ځوانان د روښانه راتلونکي په اړه خوشبینه کوي، هیلې ورکوي، له ناهیلۍ، ستونزو او چیلنجونو سره د مقابلې طریقې ورښایي. استاد له ځوانانو غواړي چې پیچلي مهارتونه زده کړي ترڅو له اوسني پیچلي تمدن سره چې ډېر علم او مهارتونو ته اړتیا لري یو ځای روان شي. نو پوله کې ویلای شم چې دا یو ډېر ګټور اثر دی د ټولو لوستونکو لپاره.
اته ولا جواب هم یو له هغو دی چې یاد کتاب یې لوستی دی. نوموړی وایي چې د دې کتاب له لوستو وروسته ورته استاد اسدالله غزنفر د یو اروایي ډاکټر په توګه وبرېښېده.
ما چې یو سوله پی فکرونه ولوست نو استاد راته د خلکو ذهني او د ټولنې د روان ډاکټر غونډه ښکاره شو چې دغه کتاب به دغه نسخه ارزښت ولري چې د ناروغ غره ناروغي سره ختمه شوي وي. اصل کې د دې کتاب لیکنې که زه د دریاب څخه سلویخت ملغلرې وبولم نو مبالغه به مې نه وي کړې. د استاد په خپل ژوند کې دغه ملغلرې موندلې او موږ ته یې راډالۍ کړې.
د ختیز ادبی بهیر مشر او د ننګرهار عامه کتابتون مسؤول ضیاءالدین متمل مشال راډیو سره په خبرو کې د استاد اسدالله غزنفر خپاره شوي کتابونه د هر قشر لوستونکي لپاره ګټور وبلل.
د استاد کتابونه ډېرې ښېګڼې لري، خو زما په اند نثر ساده، بې تکلفه او روان دی. هر څوک ترې په اسانۍ مطلب اخیستی شي. د وخت تقاضا په پام کې نیسي. که د ماضي خبره راخلي نو رنګ او پیکرې د حال وي او د هر قشر لپاره مفید او ګټور کتابونه. هڅه کوي چې خپلو مینوالو ته نوې خبرې وکړي په هر مضمون او موضوع کې. نوښت که نقد کوي یا د چا ستاینه، مبالغه پکې نه وي. هره موضوع چې څومره ښوونیز وي همدومره روزنیز او ښکلی هم وي او همدا د هنر دندې دي. استاد که په کلتور غږېږي، که په تاریخ، که په ادب غږېږي، یا په فلسفه، که په ساینس غږېږي، یا په روان پوهنه، ضرور د پرمختللي سبا یوه نسخه وړاندې کوي.
سره له دې چې په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د بیروزګارۍ له امله کتاب بازار سوړ شوی، خو دا چې سروش خپرندوی ټولنې څنګه د یو سو لفی فکرونو کتاب پریدو ته اوګه ورکړه. د دې ټولنې مسؤل نجیب الله زیرکی راته وایي،
په اخر وختو کې د کتاب چاپ او پلور بازار سور شوی ده، او موږ کوشش کوو چې دغه د کتاب بازارونه بیرته په روان وساتو. دا نوي کتابونه چاپ خپل د کتاب پر بازار باندې تاثیر لري او لوستونکي تشویقيږي.
د خونځیو له شاګردانو واخله تر ماسلینو او بیا د پهنتون تر استادانو پورې د کتاب مینوال ولی د استاد غزنفر خپاره شوی کتابونه مطالعه کوي. دا پوښتنه مو د استاد غزنفر مخې ته کیښوده. هغه په ځواب کې وویل،
زما په نظر د لیکوال یو لوی کار دا دی چې پیچلی خبرې اسانه کړي. البته هر واضح خبره د لوستونکو لپاره جالبه نه ده. لوستونکی خپلې اړتیاوې لري او د لوستونکي د اړتیاوو د پیژندلو لپاره لیکوال ته پکار ده چې له ځانه راوتل او لوستونکي ته رسېدل زده کړي. یو درېیم ټکی هم شته، د لوستونکي او ټولنې د اړتیا وړ مطلب لیکوال هغه وخت په یو نوي انداز، په یو ښکلي انداز او په وضو سره بیانولی سي چې لیکوال هغه ستونزه او اړتیا په خپل ژوند کې هم تجربه کړې وي. په یو خبره کې چې زموږ خپل احساس او تجربه شامل نه وي، لیکل بې خونده او مصنوعي راځي.
استاد اسدالله غزنفر تر دې وړاندې هم پر یو شمېر نورو کتابونو سربېره د څراغ، کلتور او ټولنه، د زرو هندارو کور او د نثر لیکلو هنر په نومونو کتابونه چاپ شوي ول چې خپرندوی ټولنو په بیا بیا خپاره کړي ول.